پروګرام د زهرو کاروان خبرې دوته چمتو دی، خو ترې وړاندې پام وکړئ لاندو خبرونو ته. په افغانستان کې د کانکور د سګنی ازموینو عمومي اول نمره هیله څرګندوي چې د نجونو پر تحصیل بندیزونه لري شي او هغوی هم په راتلونکي کانکور کې برخه واخلي. د فراه ولایت اوسیدونکی محمود دروان کال د کانکور په ازموینه کې د 395.14 نمرو په ترلاسه کولو سره د افغانستان په کچه لومړی مقام خپل کړ. جرمنی ځینو هغو افغانانو ته چې دوه ښځې لري اجازه ورکړې چې خپله دویمه ښځه له افغانستانه دغه هېواد ته وغواړي. ځینو جرمني رسنیو په دې اړه راپورونه خپاره کړي او د لږ تر لږه دوو بېلګو یادونې کړې دي. جرمني حکومت د کورنیو د غړو د بیا یو ځای کېدو په قانون کې یو څه نرمښت هم راوستلی دی. اوچایا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې ویلي سږ کال د بودیجې کمښت له امله 1,000,000 ښځو او 1,00,000 ماشومانو ته مرستې ونه رسېدې. د پاکستان د سمندري ځواکونو یوه هلیکاپټره د پاکستان په جنوب لویدیځ کې لویدلې چې لږ تر لږه 3 تنه عمله یې وژل شوې. د پاکستان د سمندري ځواکونو ویاند ویلي په وژل شوو کې د سمندري ځواکونو دوه افسران او یو سرتیری شامل دی. او ایران په نړۍ کې د انټرنیټ د محدودولو ریکارډ ټینګ کړ. ویل کېږي چې ایران د 2023 کال لپاره تر دې دمه 240 واره انټرنیټ پر خلکو محدود کړی دی.
د زهرو کاروان
د زاده رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. السیس موسسه وایي چې په افغانستان کې به د تریاکو د زیرمو له ختمېدو سره د تریاکو کښت بیا پیل شي.
مسئله مواد مخدر افغانستان
په افغانستان کې د نشه یي موادو مسله ډیره پیچلې ده. په دې تدابیرو سره له دې پدیدې سره مبارزه نشي کېدای.
په یو بل راپور کې به واوري چې ارواپوهان وایي د نشه یي موادو په زیانونو د کورنۍ پوهول د معتاد درملنه تضمینوي.
صد آگاهی جامعه بالا
هر څومره چې د نشه یي موادو د زیانونو او معتاد سره د چلند څرنګوالي په اړه د ټولنې معلومات ډیر شي، په هماغه اندازه د معتاد درملنه ژر کیږي.
دا چې د نشه یي موادو معاینات په هر لابراتوار کې کیدای شي او که ځانګړي لابراتوارونه لري، په دې اړه مو له ډاکټر سمیع الله معروف سره مرکه کړې.
په هر لابراتوار کې اجرا کیږي، کاغه په بازارونو کې، کاغه په ولسوالۍ کې، کاغه په هر ځای کې د دې معاینات اجرا وړ دي او اجرا کیږي.
د پاچا نور په نوم یو معتاد وایي چې نشو مسترګې ډېرې را کمزورې کړې دي.
دغه زه ډېر خراب کړم، زما غاښونه له لاسه مې ورکړل او سترګې نظر مې د لاسه ورکړو. کنی دومره دې عمر نه زیات نه یم.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
ژر کوه، وخت مه ضایع کوه، هله ماته لاس راکړه، هله ژر شه.
مرګې مې درته وویل چې زه له ځایه نشم غوځېدلی. خوب راځي زوروه
پخې کې دې هم نشم وړای، هله ژر شه، لاس راکړه ولکه.
هو مې درته وویل چې نشم پنای، یقین مې سترګې نه رڼېږي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. السیس موسسه ویلي چې په افغانستان کې به بیا کوکنار وکرل سي. دې موسسې سخت کال په لومړیو کې ویلي وو چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم سوی دی، خو اوس وایي چې د طالبانو حکومت د خپل مشر فرمان د افغانستان په ټولو ولایتونو کې یو ډول نه دی عملي کړی. د دې موسسې تحلیلګران وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو لپاره دوامدار او مؤثره ستراتیژي نه لري او امکان لري چې په راتلونکي کال کې بیا کوکنار وکرل سي. خو د طالبانو حکومت وایي چې دوی د خپل مشر فرمان په بریالیتوب سره عملي کړی او نړیواله ټولنه دې مرسته او همکاري ورسره وکړي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
السیس برتانوي موسسې سږ کال د جوزا په میاشت کې د خپلې سروې پایلې اعلان کړې او ادعا یې وکړه چې یوازې د افغانستان په یوه ولایت کې د کوکنارو کښت له 100,000 هکتارو څخه تر 200,000 هکتارو کم ځمکې ته راټیټ شوی دی. اوس د دې موسسې تحلیلګرانو د افغانستان د 40 ولایتونو د تحلیل له مخې ویلي چې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو د خپل مشر فرمان د افغانستان په ټولو ولایتونو کې یو ډول نه دی عملي کړی. د دې موسسې په تازه تحلیل کې راغلي که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو فرمان په هلمند ولایت کې په جدي ډول عملي کړی دی، خو په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې جدي اقدامات نه دي کړي او په بدخشان ولایت کې تر پخوا ډېر کوکنار کرل سوي دي. د ارسیس موسسې تحلیلګر ډیوډ منسفیلډ لیکلي چې بزګرو ته د بدیل کښت نه ورکول د بېوزلۍ ډېروالی او قاچاق کوونکو د تریاکو د زیرمو ختمېدل هغه عوامل دي چې په راتلونکو کلونو کې به د طالبانو د مشر د فرمان عملي کول ستونزمن کړي. ډیوډ منسفیلډ وروسته لیکي په دوهم کال کې به د کوکنارو د کښت منع کول له خطرونو سره تړلي وي. څرنګه چې د کوکنارو کښت منع کول یو دیني حکم دی، د طالبانو د مشر دپاره به یې عملي کول ګران کار وي. په حقیقت کې په ځینو سیمو کې خلکو او خپله طالبانو دا حکم نه دی عملي کړی او ان دا چې کېدای شي په ځینو برخو کې د طالبانو مشران له دې حکم سره مخالفت وکړي، ځکه د کوکنارو د کښت منع کولو اقتصادي پایلې ډېرې ستونزمنې دي. د طالبانو مشر د 1401 شمسي کال د حمل په میاشت کې د کوکنارو کښت منع کړ او اوس چې یو کال تیر سوی د طالبانو حکومت د نشي موادو د وضعیت په اړه د خپلواک راپور پرته د بهرنیو بنسټونو د راپورونو له مخې وایي چې د خپل مشر فرمانې په بریالیتوب سره عملي کړی دی. د طالبانو د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي چې دوی د نړیوالو پر وړاندې د نشي موادو خطر له منځه وړی دی.
هر هغه مسایل چې دنیا ته خطر او تشویش پیدا کړی، کاغه مخدره مواد مو یو کښت صفر ته راټیټ کړی، کاغه د امنیت مسله د مخسل په صدر دلته عملي کړی ده، له دې نورې خاطر خو نور مسایل د کورنی مسایل دي.
د طالبانو حکومت له نشي موادو سره داسې مهاده بریالیتوب ادعا کوي چې د امریکا متحده ایالاتونو تازه ویلي د کوکنارو د کښت کمولو په اړه د راپورونو هرکلی کوي، خو دوی دا اندېښنه لري چې په افغانستان کې د تریاکو قاچاق او کیمیاوي نشي موادو جوړول دوام لري. د امنیتي مسایلو تحلیلګر اسدالله ندیم باور لري چې د نشي موادو د مشکل جدیت په کتو سره په نږدې راتلونکي وخت کې د دې ستونزې حل امکان نه لري.
مسئله مواد مخدر افغانستان
په افغانستان کې د نشه یي موادو مسله ډیره پیچلې ده. په دې تدابیر سره لدی په دې سره مبارزه نشي کیدای. البته نشه یي مواد له منځه وړل کیدای شي، خو په مخ کې ډیر خندونه شته او دا ډیر ګران کار دی.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په بدل کې د نړیوالې ټولنې څخه د مالي او تخنیکي مرستو غوښتنه کوي، السیس موسسه خبرداری ورکوي چې شاید د طالبانو حکومت د بهرنیانو ملاتړ نه کول پلمه وګرځوي او د کوکنارو کارولو ته بیرته اجازه ورکړي.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د معتادینو د درملنې ډاکټران او ارواپوهان کورنیو ته د نشه یي موادو د زیانونو او معتاد سره د مناسب چلند پر پوهاوی ټینګار کوي. ډاکټران وایي د نشه یي موادو په زیانونو د کورنیو پوهول د دې سبب کیږي چې د معتاد باور ترلاسه شي، د معتاد په ملاتړ له روغتیایي کارکوونکو سره مرسته وشي او د احتیاط پرېښودلو پړاو بریالی تیر شي. ځینو معتادینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل احتیاط په اړه ویلي چې د کورنیو ناخبري د دې سبب شوي چې له دوی سره ناوړه چلند وشي او هغوی د تل لپاره د احتیاط په لومه کې بند پاتې شي. دا راپور د داسې معتادینو په آوازونو پیل کیږي چې د کورنیو د ملاتړ له امله له ستونزو سره لاس او ګریوان شوي دي.
پیسام نداشتم، واقعیت از دکان کشیدم یعیدانه پرزر فروختم.
ولی احمد په پروان ولایت که ده موتر و جوڑول و ورکشاپ درلود و لشپار سو کلو راهی سی ده چر سو نشک اولا. خو کل چه کورانه لکور وشهده ده چر سو ترچنگ نور و نشهی موادو تا هم مخکده. ولی احمد وای چې د کورنۍ غړي د نشه یي موادو د زیانونو او احتیاط پاړه نه پوهېدل، له همدې عمله د ملاتړ پر ځای دی له کوره وویست او دا له کوره شړل د دې سبب شو چې دی د تل لپاره د احتیاط په لومه کې بند پاتې شي.
یک روز روز بوده که اونمو تا خانه ما
یو ورځ می پکور کې د تریاکو نشه کوله. زوی می راغی سوټه را باندې را پورته کړ. وی وی پلار ولې تریاکس کوي؟ ما ولیدل چې وهی می ولاړ شم او دکان ته ولاړم. لومړی می د چر سو نشه کوله، وروسته می د تریاکو نشه هم پیل کړه. یو ورځ یو موټر چلونکی راغی، له جیب څخه یې هیروین راویستل. ویل یې راشه دا نشه نه کوي. لنډه ده چې دا نشه می پیل کړه او په یوه دود زه هم بوډوي شوم.
د معتادینو د درملنې مرکزونو ته له ورغلو معتادینو ترلاسه شوي معلومات ښیي که څه هم په افغانستان کې ډیری معتادینو واده کړی، خو بیا هم ډیری له کوره بهر له نورو معتادینو سره شپې ورځې تیروي، ځکه د احتیاط په اړه نه پوهېدل د دې سبب شوي چې کورنۍ احتیاط شرم وبولي او خپل معتاد غړی له کوره وشړي. د معتادینو د درملنې ډاکټران وایي تر درملنې مخکې د کورنیو همکاري نه کول د دې سبب کیږي چې معتاد درملنې ته غاړه نه ږدي او که درملنه هم وشي د کورنۍ نه ملاتړ له امله بیرته نشو ته مخه کوي. ډاکټر محمد نبی عظیمي د معتادینو د درملنې د مرکزونو له چارواکو څخه غواړي چې د درملنې د ښې او مطلوبې نتیجې لپاره د معتادینو کورنۍ د نشي موادو په زیانونو احتیاط په څرنګوالي وپوهوي.
مهمتر از همه تربیه فامیل
د کورنۍ روزل تر ټولو مهم کار دی. باید ناروغ کورنۍ ته وروښودل شي چې له ناروغ سره څه ډول همکاري وکړي او ناروغ څه ډول له دې حالت څخه وباسي. د ډاکټر او ارواپوه په پرتله د کورنیو د غړو مرسته ډیره مهمه ده چې هغوی د نشه یي موادو د زیانونو په اړه معلومات ترلاسه کړي او له ناروغ سره مرسته وکړي.
په کابل کې د معتادینو د درملنې ارواپو تمیم سنجانی وایي دا یو ضروري کار دی چې باید معتادینو او کورنیو ته یو ډول پوهاوی ورکړل شي.
هر
څومره چې د نشه یي موادو د زیانونو او معتاد سره د چلند څرنګوالي په اړه د ټولنې معلومات ډېر شي، په هماغه اندازه د معتاد درملنه ژر کیږي.
د نړیوال روغتیایي سازمان د څېړنو پر بنسټ احتیاط او دماغي ناروغي ده چې د انسان د وجود د نور غړو په پرتله د انسان ذهن ته ډېر زیان رسوي. له همدې امله د معتاد ذهني درملنه تر یو کال ډېر وخت ته اړتیا لري او د درملنې دا پړاو چې له روغتیایي مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته پیل کیږي، تر ډېره حده د کورنۍ په همکارۍ او مرستو پورې تړلې ده.
ایا پوهیده لاست؟ ایا پوهیده لاست که امیدوار میرمن د ډاکټر له مشورې پرته نشه پریږدي کومې ستونزې ورته پیښیږي؟ دا به ډاکټر ګل اصغر شریفی راته وایي.
حامله ښځې چې وغواړي چې احتیاط ترکې هغوی کولی شي، منتها سخته ده. کیدای شي چې د دې او د ماشوم د دواړو حتی د مرګ او د نورو زیاتو خطراتو سبب شي، ځکه چې مخدره توکي په مستقیم ډول هغه کڅوړه چیرته چې ماشوم وده کوي د پلاسنټا په نامه مخدره توکي اکثره که هغه د اپین خاندان وي یا برین سټیمولنټ وي یا بینزوډیزپام وي یا نور پینو باربیټال وي یا د اختلاجاتو کوم دوایانې وي یا مثلا مخدره توکي وي، دا ټولې په مستقیم ډول باندې د پلازنتا د پردې نه تیریږي او ماشوم ته انتقالیږي او بالاخره د ماشوم په وینه او اعصابو او زړه کې ټولو ساحو کې د ماشوم یا پیټرس یا د جنین په ټولو ساحو کې جریان پیدا کوي او هغه معتاد کوي. کله چې هغه معتاد شي نو هغې ته هم د دې موادو ضرورت ده چې باید ورسیږي، او که چېرته مواد ورته ونه رسیږي نو امکان دې ولري چې هغه ته اختلاجات پیدا شي، یعنی جټکې ورته پیدا شي هماغه د مور په نس کې او بالاخره ماشوم د مور په خېټه کې مړ شي. او همدارنګه مور د پاره مشکل پدې ده چې کله مخدره توکي پرېږدي نو دوی ته ویدراول یا هغه اراض چې وروسته د دوا د ترک څخه پیدا کیږي یا د موادو ترک څخه پیدا کیږي هغه ورته پیدا کیږي چې د هغې نه جټکې راتلل دي، ځان شدید دردونه دي، بې خوبي ده، حتی لیونتوب خواته ځي. نو په دغه وخت کې که چیرې دا دوا استعمالوي هم د دې سبب کیږي چې ماشوم ته یې ضرر ورسي او دوی ته ضرر ورسي، او که دوا نه استعمالی یا نور طبی دوا نه استعمالی هم د دې سبب کیږي چې د ماشوم د مرګ او د دې حتی د مور د مرګ سبب شي. دوی د خپل سر هیڅ کله دا مواد نه ترکي، بلکې د ډاکټر سره، د رواني ډاکټر یا سیکرټری سره مشوره باندې کار وکړي او د هغوی د توصیو سره دی قدم په قدم دوی ورو ورو خپل مواد کم کړي او بالاخره دې ترکي.
ایا پوهیده لاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنیو څپو باندې واوري. طبي ډاکټران کورنیو ته توصیه کوي چې د خپلو غړو د فزیکي او رواني تغییر په صورت کې دي د دوی معاینات وکړي. که معتاد وي درملنه یې اسانه کیږي او که روغ وي د بدګمانۍ مخه نیول کیږي. دا چې آیا د ټولو نشئی موادو معاینات یو ډول کیږي او که توپیر لري، آیا د نشئی موادو معاینات په هر لابراتوار کې کیدای شي او که ځانګړي لابراتوارونه لري، په دې اړه مو د ابن سینا په نوم د معتادینو د درملنې زربستریز روغتون د لابراتوار له مسؤول ډاکټر سمیع الله معروف سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د نشئی موادو معاینات په کومو لارو چارو کیږي.
په نشئی توکو روږدو کسانو لابراتواري معاینات په دوه ډوله ترسره کیږي، چې په وینه او یا بلډ کې، او دوهمه طریقه عام او جهانی ټیسټ دی چې ملټی ډرګ ورته وایي، په ادرار کې اجرا کیږي. مواد مخدر څلور غټ ګروپونه لري چې سټیمولان دي، ډیپریسان دي، اپیوډ دي او هلسنوجن دي. نو بیا د هر خاندان دا سټریپ خانې لري چې کوم خاندان استفاده کړي، سره کوم ته کړي ده، بیا هغه معلومیږي په سټریپ باندې. په هر لابراتوار کې اجرا کیږي، کاغه په بازارونو کې، کاغه په ولسوالۍ کې، کاغه په هر ځای کې د دې معاینات اجرا والدي او اجرا کیږي.
د نشې په کومه مرحله کې لابراتواري معاینات ګټور نتیجه لري؟
په هغه صورت کې معاینات ګټور دي چې کله یو کس یا کورنۍ شکمن شي او معاینات ورته اجرا شي، تر څو د هغوی د نشئی توکو د پرمختګ څخه مخنیوی وشي. نو که چېرته لومړي سر کې د دوی مخنیوی وشي، ډېر په اسانۍ سره د هغوی تداوی کیږي. او بل هغه کسان مثلا ناوزی یا دولتي کسان ونیسي، هغوی روغ جوړي، هغوی د فزیکي حالت داسې معتادینو ته ورته شفخانو ته راوړي، بیا موږ ورته ملټي ډرګ ټیسټ اجرا کوو، ګوري چې دا مواد مخدر استفاده کوي او که نه. دغه ګټې دي چې د روغ او مریض توپیر وشي.
آیا د نشئی موادو له ډولونو سره معاینات هم توپیر کوي او که د ټولو نشئی موادو د استعمال معلومولو لپاره یو ډول معاینات کیږي؟
ټول معاینات په یو شکل ترسره کیږي، په ادرار کې ترسره کیږي. ماده هغه نه لري چې څوک مثلا که چرس وي هغې ته بیل ټیس کیږي، مثلا که څوک ایروین استفاده کوي هغوی ته بیل ټیس کیږي. نه، ټول په یو ستاندر باندې، په یو شکل باندې په ادرار کې دا معاینات اجرا کیږي. اما فرق بیا دا ده چې هر یو بیا ځان ته نره څرنګوالی لري، مثلا څرنګوالی بیا جدا جدا کیږي. مثلا موږ په سټریپ کې ادرار اچو، هماغه سټریپ موږ ته وایي چې یعنی مثلا دې سړي میفتامین وغلی دي، یعنی شیشه ده، یا هیروین دی، مورفین دی، همدا شکل باندې، یا ټابلیټ کارا، یا الکول دی، یا چرز دی، یا کریستال دی، اینده سرنګواله معلومیږي.
ځینې کسان په دې نظر دي چې د لغو نشئی موادو استعمال لابراتوار نشي معلومولای، په دې لستاسې نظر څه دی؟
هغه کسان چې په نشئی روغ دي، هغوی که په لږ اندازه استفاده کوي یا زیات اندازه استفاده کوي مهمه نه ده. په معایناتو کې یو شان دي، که څوک یا هماغه یو ورځ هم استفاده وکړي په 40 ساعتو کې موږ معاینات اجرا کړو، هماغه یو رقم ته ده. او که څوک ټول عمر هم استفاده کوي، معایناتو کې یو رقم ته دي، هیڅ کوم فرق نه راځي.
نشئی مواد تر څومره مودې پورې د انسان په بدن کې پاتې کیږي تر څو یې معاینات مثبت ثابت شي؟
نشئی توکي د انسان په بدن کې تر 2 ساعتو پورې مثبت پاتې کیږي، بعد له 2 ساعتو نه منفي کیږي. تنها چرس چې تر 8 ورځو پورې په بدن کې مثبت پاتې کیږي.
رازا کرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د خوست ولایت اوسیدونکی پاچانور په 12 ټولګي کې معتاد او ښوونځی ځینې پاتې سو. دی وایي پلار یې د دې لپاره سعودي عربستان ته واستوه چې نشه ځینې پاتې شي. هلته یې نشه پرېښوده او له یو شرکت سره یې کار پیل کړ، خو کله چې افغانستان ته راغی بیرته معتاد شو. پاچانو روایي که نشه خوسی نکړي ښایي په سترګو ړوند شم، ځکه سترګې مې ډېرې کمزورې شوي دي. دا چې پاچانو لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
د نشې نه مخکې خو زه خپله مطالعه وم، تر یولسم سمپر مې مکتب ویلی دی. د دې نه وروسته بیا په چار سوه مخته شوم. زه چې په چار سوه مخته شوم، پلار چې ولدم چې ګوره هغه سړی په چار سوه مخته دی، بیا یې ما ته د سعودي عربو ویزه یې راته واخیسته. بالاخره په سعودي عرب کې ما د حجانو د یو شرکت سره مې تقریبا اووه کاله شپږ کاله کار وکړو. په سعودي عرب کې بیا زه ډېر بالا شوم او ژبه مې ډېره ښه زده کړه. دلته چې زه بیا د سعودي عرب نه کله راغلم چې ما په مزغو په هغه کې دغه تاثیرات دغه سپات وو. ما په چاسو شروع وکړه، ما تقریبا یو دوه کله چاسو کول. دلته ما یو ملګری وو، ایدو که دا شیشه را وړه له بده مرغه چې ما په هغه باندې یوه ورځ یو دوه کشه وکړل. اوس هغه لاړل چې امریکې ته ولاړل، چې دی امریکې ته ولاړل، او ما خپله د سکي په طرف مخه وکړه او دا نشه مې را واخیسته. تقریبا دوه کله مې کېږي دغه زه ډېر خراب کړم. زما غاښونه مې لاسه مې ورکړل او سترګې نظر مې د لاسه ورکړو. کنی دومره د عمر نه زیات نه یم، زما څلور بنده اویا کیلو وزن وو. اوس زما که وزن د دوه پنځوس کیلو پاتې دی. ما ډېر وزن د لاسه ورکړو. خپله چهره چې زما کومه وه هغه مې ډېره بدله شوې ده، په توره وختې ده. زه دلته چې د سعودي عرب نه راغلم، دلته یو شرکت کې کابل کې مې کار کوو چې ما ته نه زره روپۍ تنخواه او پنځه زره روپۍ به داسې بخششي هم راکول. او ډېر ښه ښکلی کاروبار وو. هغې بیا زه بله ورځ په شیشه باندې ولمه، بیا ما ته سخت نوټس راکړو او ما ته یې وویل که دوباره بیا ته دغه داسې باندې ګیر شي بیا د شرکت نه وباسم. او بالاخره مونږ خو پوهېږي په دغه شي باندې دویم ورته زه بیا ولدم او زه د شرکت نه یې وباسلم. چې د شرکت نه ووتم، زما د نشو طرف ته بېشي ډېره زیاته توجه وغوښته. ولې چې کومه مصروفیت چې وو هغه مې د لاسه ورکړو. ما ته یې کور کې وی دا ټولو پیسې ستا دي، کې ګټې تا سره دی وي. او کاشکې چې تا نشې نه کولی، مونږ تا ته موټر نشو درکولی، مونږ تا ته دوکان په لاس کې نشو درکولی، مونږ تا ته خپلو پیسې هم په لاس کې نشو درکولی. ولې چې ته نشې طرف ته مخه کوې. دا زما دښمنه چې وه دا ټوله نشه وه. زه بالکل د خپلو د پردینه ووتم او ما د خلکو سره اړیکې داسې ښې پاتې نه شوې. چا ته به غم ته نه ورسم، خدای ته به نه ورسم. د ما د پیل سړی به هغه سره به جګول چټول خوند راکول او زما په خپله به بیا د خپلې مېرمن سره چلند بېخي خراب و. هغې به وی راته ته هر نمره مشکل چې راوړې خدای زمونږ به یې برداشت کړو کنه. خو دا د نشې په حالت کې مونږ ته نشو برداشت کولی. خو دې باندې ما اکثریت جنجال و نه ما دا کړی دي چې په خپله ګاډه باندې ما لاس مات کړی دی. خدای دې ما ته عفو وکړي کنه. او سار مې په مات کړی دی، غاښونه مې په مات کړی وي کنه. خو حکومت ما ته سزا را کړې ده، دوه میاشتې جیل مې دنه مخکې تېر کړی دی. او بچیانو دندره بچیان به چې وو دېغه به ژړل. په ټول کور کلي کې به داسې یوه غوغا وه د غم. خو هغه به مونږ ولته د خمارۍ په هغه کوو، په حالت کوو، او مونږ دماغ به بېخي داسې په کمزوري حالت کوو. نه دا ټول شیان ما د نشې د لاسه ورکړي.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د اکبر په نوم یو معتاد د شپې په خواږه خوب ویده وي. د هغه ملګری راځي او په وارخطایي ورته وایي چې راځه وتښتو که نه مړه کېږو. اکبر نه پوهېږي چې څه پېښه ده او ولې باید وتښتي. هغه دی چې د خپل ملګري خبره نه مني او بېرته ویده کېږي. یوه شیبه وروسته اکبر د خطر آواز اوري او په وارخطایي له خوبه راپورته کیږي. دا چې دا آواز د څه ډول خطر دی، اصل کې څه څه ده، وروسته به څه پیښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اکبر جانه، او اکبر جانه، بازه چی سیل را گئی؟
یعنی جنت گولا، خدای دین صاف در کی تو را شپا دا سو خوب دم نپریدی سوم را خوی دشوام او تا را ویخ کنم.
ای دم مار پو خوبی دشه، خوبون از مک طولو خراب شد. بازه چی زانونو باسو؟
رم بالا را گلا چی زانونو باسو.
سیل را گئی سیل، که زانونو نباسو اوریمو.
رسی سیل را گئی رفوی نبینم.
که دش بی با تیاره که چه نبینه خواگونه خوبا دی کار کوی. تو ده سیل آواز ناوره.
سیل ملش دا راوی دشا ده خوب کار ده ده کمبونشی آواز بودی آوری دلیوی.
پا تا چه وصل ازانونه لخواره او باسو وګوره اوبه وار په وار پسې ډیریږي.
ته لاړ شه، زما له لاسه نه کیږي.
ژر کوه، وخت مه ضایع کوه. هله ماته لاس راکړه، هله ژر شه.
مخکې مې درته وویل چې زه له ځایه نشم غورځېدلی. خوب راځي زوروه،
په غې کې دې هم نشم وړی. هله ژر شه، لاس راکړه والکه.
هو مې درته وویل چې نشم تلی، بیخي مې سترګې نه رڼېږي.
که چې داسې ده نو زه ولاړم، د خدای په امان.
خزه وخزه، ته د تلویزیون آواز چکه، تازه خبر ده چې خدای مکه بیا څه پیښه ده.
سمه ده، دا د تلویزیون آواز چکوم.
د هیواد په څو ولایتونو کې سیلونه راغلي او ګڼ شمېر ځاني او مالي تاوانونه یې اړولي دي. د یادونې وړ ده چې د ځاني تاوانونو په لړ کې یوازې معتادین مړه شوي دي. دا هغه بې کوره معتادینو چې په بېلابېلو سیندونو او خوړونو کې شپې سبا کولې. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دوی روغتونونو ته تر اوسه پورې د 200 معتادینو مړي رسول شوي دي. د نجات یا ژغورنې عملیه اوس هم لګیا ده او له اوبو او خټو څخه مړي راباسي. کیدای شي چې په دې سیلابونو کې نور معتادین هم مړه شوي وي.
وای خدایا، دا څه اورم! اوس سړی زما بچی سلیم خان په وچ سیند کې اوسېده، هغه شیر نه یې وړی.
زما اول دغه خبره په زړه کې راوګرځېده.
نو چې په زړه کې راوګرځېده نو ولې څه نه وایې؟
نو څه ووایم؟ ستا سترګې ژاړي خو زما زړه ژاړي.
زویه، نه پوهېږم چې مړ به یې که به ژوندی. خدایه، ته د دې بې وزلي مور دعا قبوله کړه او زما زوی راوسط.
خزه، زه او ته هغه وخت لا بدبرغه شولو چې زوی مو پوډری شو. زما او ستا زوی هغه وخت لا مړ و.
ته ورشه په یوه شفاخانه کې معلومات وکړه، کیدای شي چې د مرګ او ژوند درک به یې معلوم شي.
سمه ده، همدا اوس ورځم.
خدایه، ستا خواسته په وس پوره دي. خدایه، ته خو زموږ له وطن څخه د نشۍ ټغر ټول کړې. خدایه، هغه خلک هم مړه کړې چې د هغه مړلې نشۍ بلاوې کړي او یا یې جوړوي.
دا زادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان د دې اونۍ خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او متعال الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.